السلام علیکم د مخم شپګ بچی دی د ازادي رادیو د خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په کندهار کې د ورستۍ بریدونو او د دې ولایت د امنیتی وضعیت په اړه په دې خبرونه کې اوري او پر کونړ ولایت یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د درنو وسلو د بریدونو موضوع تعقیبوو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول ووري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. او د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له کبله د مړو شوي شمیر 4500 ته رسیدلی دی. بشپړه خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند متی الله ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پوستو باندې وسلوالو طالبانو تیر شپه ناوخته حمله وکړه او تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ.
په دې برید کې چې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، اتیا نفر څخه زیات وسلوال ته مظلوم راوښتی ده چې له جملې څخه د 15 څخه زیات مړه او د 15 څخه زیات نور زخمیان دي. او زموږ د نړۍ پولیس له جملې څخه 22 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان شوي.
د شاغلی متی الله په خبره په ځوابي بریتونو کې 45 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوې دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې وشتل شوې مرمۍ په دانګام، شولتن، خاص کونړ او مروري ولسوالۍ لګیدلې او 3 کسان یې ټپیان کړي دي. د همت په خبره په یاد ولسوالیو کې د دغو بریدونو په سبب خلکو ته مالي تاوان هم رسیدلی دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غوړي هوادونو د اومي غونډې کوربه دی. په دې 2 ورځنی غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د کمانډیو او سیمه د هوادونو لورې د مرستو پر څرنګوالي، پانګونی، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاري په اړه خبرې وسی. د ریکا پر وپاڼه لیکل شوی چې 2 کال مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د 24 هوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شوي شمیر 4500 تر رسیدلې دي. دواړو خواوو د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې شوي دي. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوند تایید کړه چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمیر له 2000 او 300 پورته شوی دی. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 9 مړه او 530 تنه زخمیان شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم وپیری. دا په داسې حال کې ده چې ناټو غړیو هیوادونو د انقرې د دغه هڅې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اردوغان په سوچي کې د دوشنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو 2 ساعته وروسته وویل د دفاع په برخه کې د روسیې او ترکیه ګډ اقدامات ډیر مهم دي. ترکیه په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې له روسیې څخه به لمځکې هوا ته د توغندیو سیستم پیری. د ناټو غړیو هیوادونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او مخکې ویلي و چې د توغندیو دا سیستم د دغه ائتلاف د دفاع په برخه کې نسی یو ځای کېدلی. که څه هم ترکیه تایید کړې چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو دا سیستم به وپیری، د دې سیستم انتقال به 2 نور کلونه واخلي. د تاجکستان د سیاسي مخالف سوسیال ډیموکرات ګوند مشر وايي دی په یوه حمله کې ټپي سوی دی او دا حمله سیاسي انګیزه لري. رحمت الله زویروف نن د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په دوشنبې ښار کې له خپل سپي سره روان و چې یو سړی او ښځه ورته راغلل او چیغې نارې یې پر پیل کړې. په همدې حال کې یو بل سړی راغی او دی یې په فلزي لکړه ووهه. پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هیڅ پلټنې ځکه نه دي کړي چې رسمي شکایت نه دی ترلاسه کړی. د بشري حقونو د څار اداره وایي د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا کې چارواکو د سیمې د تاتار وګړو ځپل زیات کړي ځکه هغوی له اوکراین د کریمیا د جلا کېدو مخالفت کاوه. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین جلا او په خپل خاور پورې ونښلوله. د سې شنبې په ورځ د بشري حقونو د څار نیویارک میشتي ادارې وویل چې روسیه چارواکو او د هغوی لاسپوڅو د کریمیا تاتار ټولنې او د هغوی ملاتړې په نقشه کړي دي چې پکښې خبریالان، بلاګران، فعالان او نور کسان شامل دي. د راپور له مخې د دغو ځپونو په اړه د شکایتونو بشپړه څېړنه نه ده سوې او پر هغو رسنیو او ادارو باندې بندیز لګېدلی چې کریمیا کې د روسیې پر فعالیتونو انتقاد کوي. اکثریت تاتار وګړو د دوی پر خاوره د روسیې د کنټرول مخالفت کاوه. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په کندهار کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو د ورسیو بدون په تړاو د دې ولایت چارواکي وی وسلوال طالبانو د شمې تر رسیدو مخکې په کندهار کې پر امنیتي ځواکونو حمله زیات کړې ترڅو د نوې جګړې فصل لپاره خپل قوت ښکاره کړي.
د اخیر وخت کې چې څنګه کسان د دې د کمانډر ورکړي دا د فشار اچوي چې د دولت او بنسټونو خپل قوت ښکاره کړي.
د پاکستان له خاورې یو ځل بیا پر کونړ ولایت لسګونه د درنو وسلو مرمۍ او میزایلونه لګیدلې دي.
پاکستان را ګولې راتللې کارانه کې له ګولې کورونو کې لګیدلې او دا غځین د سیرادو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وی له طالب وسلوالو سره په دوه محلي او سیمه ایزو سطحو خبرې روانې دي. د نورو راپورونو سربېره دا هم اوري چې د ایشا فاونډیشن د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارنو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د کندهار مرستیال والی وایي وسلوالو طالبانو د ژمي تر رسیدو مخکې په کندهار کې پر امنیتي ځواکونو حمله زیات کړي ترڅو د نوې جګړې فصل لپاره خپل قوت ښکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په تیرو 40 ساعتونو کې د دې ولایت په درې ولسوالیو کې درې ځانو شونکي حمله او پر شاوخوا 1500 امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
وسلوالو طالبانو تیر شپه د لشکرګاه له درایي څخه تر میوند او ژړې ولسوالۍ پورې پر 1500 امنیتي پوستو حملې وکړې. په دغه حملو کې 22 پولیس او 1540 وسلوال طالبان ووژل شول. 1500 پولیس او 1510 وسلوال طالبان ټپیان شول. 13 ورځ تر غرمې وروسته په ډنډ ولسوالۍ کې یوې ځان وژونکې حملې د ناټو د قاتم ملاتړ څلور سرتیري ټپیان کړې. په عین وخت کې څلورو وسلوالو حمله کوونکو غوښتل چې د پولیسو د هموي ټانګ په وسیله د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړي. دغه راز یو بل ځان وژونکي نن تر غرمې وروسته د دې ولسوالۍ په خوږیانو سیمه کې د پولیسو یوې امنیتي پوستې ته نږدې خپل د چاودیدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې د چارواکو په وینا یو پولیس او حمله کوونکي پکښې ووژل شول او څلور پولیس ټپیان شول. په کندهار کې د امنیتي پیښې په تیرو 24 ساعتونو کې رامنځته شوي. چارواکي وایي وسلوال طالبان هر هغه څه چې په وس کې لري غواړي په څو ورځو کې د نامنویو د رامنځته کولو په برخه کې وکاروي. د کندهار مرستیال والی اجاغل علي دستګيري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وسلوالو طالبانو د ژمي تر رسیدو مخکې په کندهار کې پر امنیتي ځواکونو حمله زیات کړي ترڅو د نوې جګړې فصل لپاره خپل قوت ښکاره کړي.
نو دا چې اوس خو منی دي او ژمي روان دي او د خپل خیرنۍ شپو ورځو څخه استفاده کوي او کوشش کوي چې دا یو څه د وخت خپل ځان یا خپل قوت ښکاره کړي. جنگ سے روان دی کھولو مشران چم بہانا اوپر مدا جوڑ دے مرے جمع جنگ نسخو والے آخر وقت کی چار کسان دلی کمانڈا اور کبھی داغ افشار اچھے دولت وہ
شاغلی دستگیری د دې پښتنې په جواب کې چې وسلوالو ولی پر میوند ولسوالۍ حمله ته زور ورکړی وویل دغه ولسوالۍ د هلمند د نام نه ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او وسلوال په اسانۍ سره تر حمله ورسته بیرته هلمند ته وړي
میوند داسې دي چې د هلمند سره د کندهار د غرب خواته اوله ولسوالۍ ده او د هلمند سره سرحد لري او هلمند کې تاسې معلومه ده چې په خاص توګه شمالي هلمند کې وسلوال مخالفین ډېر حکیمیت لري نو په دغه وجه چې هغه ته فشار راوړي غواړي چې کندهار ته غورک میوند ژوي او پنجوایي ته د جنوبي غرب خواته دي شمالي غرب خواته دي نو په دغه وجه باندې
د تیرې اکتوبر میاشتې پر اتلسمه نیټه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو بل خونړي برید کې د ملي اردو لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله واغوښتل. کارپوهان او خلک په افغانستان کې دوبۍ د وسلوالو جګړې فصل ګڼي. د خلکو په وینا وسلوال مخالفین هر هغه څه چې په وس کې لري او په ژمي کې زده کړې وي په دې فصل کې د نامنویو د رامنځته کولو په برخه کې کاروي.
په کندهار ولایت کې پر امنیتي پوستو د پرونیو بریدونو او د غراس په دې ولایت کې د روان امنیتي وضعیت په اړه مو له کندهار زموږ د همکار محمد صادق رښتینی رپورټ واورید. بلور ته د کونړ په 15 ولسوالیو د پاکستان توپچی بریدونو د څلورمې ورځې لپاره هم دوام درلود. ولایتي مسؤلانو د پاکستان هلیکوپټرو د کونړ خاوره کې الوتنه کړې دي. دوی وایي د ماښام پورې بریدونه دوام کړی او تر اوسه نږدې 400 د توپونو ګولۍ د کونړ په حدودو کې لګېدلې دي. زموږ همکار روحلا انوري شیګل ولسوالۍ ته تللی او په اړه رپورټ لري.
د شیګل یو قومي مشر حاجی مغول خان ازادي راډیو ته وویل
ټول ګوړې را پروږي د سن په دی غاړه د کې لګي دلته یو مرشد د زمنګ د اسکارو هغه به ادب کړي البته کلی ولي دي هر کور کې او هر ځای کې مرمۍ لګي دي کنه او سفر تلفات نه خبر دي دوی کو درې تلفات شوې نو دونه فازاد غریبانو بیګا د شپې زیات خلک دي کړي نو وتلی پټه دي غرون ته او ټول شپه بار ته راشه وي او وسم شروع دي چې وسه تاسو خپل سترګو نو موږ دې خطر ته دغه کو دا شه دوامدار شي نو غون شګل ودی نه پټه کیږي ځکه ټول کلی لاندې دي دغه نه جاز راځي ګرځي جاز په بماري نه پښو دا درو نه شو لې کنه چې درو خو ګرځي راوړي
ل شولتن څخه به کورشي وی خلک وای هر شپه او هر ورځ پاکستان د دوی په کورونو د توپونو بشمیره ګولې راولي او خلک د کورونو پر خودو ته اړ شول او نن سبا د مرکز اسدآباد اړوند په چاګي کې خپلوانو کړه وسیږي
زمانو سردار خان سواده باندې راغلی او د شولتن د ولسوالۍ دا پاکستان را ګولۍ راتللې چارانه کې له ګولۍ کورونو کې لګېدلې او دا غزين د سیرادو او د ماشومان را سره دي نور چارم نه کېدل زخمیان درې واغان او مالو نوډه کورونو هر ترانه پاتې شي وي بزې او مالو نه هر څه پاتې دي په غزې کې خلیل یا ځان نن تر اخلاص کړي روټول کړه او تر اصل کې شوې کار نه کیږي لس او شل ګولۍ یو ټیم نه لګي
ماشومان ډزو ویرولي اوس هم په جړا دي بے کور شوی خلق وای تر اوسه حکومت نه د پاکستانی ځواکونو د بریدونو مخه نیولې او نه هم دوی سره مرسته کړي
هیڅ شی موږ سره چانه نه کړي د اوسه پورې تاغلی د دوش په مونږ تر اوسه ولې ماشومان دي سب ډېر لاګه باندې نه راځه جامش تر نه راځه بل څه شته
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل لتیر شپې تر اوسه د توپونو په سلګونو ګولې په کونړ راوښتل شوی او دوی خپل مشرانو ته د یاد ستونزې په اړه معلومات ورکړي دي. والی وای پاکستانی و الوتکو د کونړ پر خاوره پروازونه کړی او د نړیوال اصولو خلاف ورزي کړی ده
هغه سرخی الوتکه د پاکستان د پاو د افغانستان په فضایي حریم باندې تجاوز کړی او تقریبا نیمو حریم ته په ځینو نقطو کې د ګازمې په شکل را دننه شوي دي. قل اردو کې او په شرقي ځون په نورو ځینو نقاطو کې د نړیوالو ځواکونو یا د حمایت قاطع دښمنانۍ مشاورین او دغه موضوعات دوی ټول تعقیبوي دي. نږدې نه موږ سره په دې رابطه سره رابطه نه ده شوې. په دې مورد
په کومو ځایونو چې پاکستاني ځواکونه ډزې کوي د دغه سیمو اوسیدونکي وایي کلونه وشول چې پاکستان د دوی کورونه ولي خو تر اوسه یې هیچا مخه ونه نیوله. دوی وایي مخکې به د پاکستان پوځونو د ډیورند کرښې سره نږدې سیمې ویشتلې، خو اوس د شیګر ولسوالۍ مرکز ته هم دغه ګولۍ راورسېدلې.
د رخلانوري په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان له خاورې لسګونه د توپونو مرمۍ د کونړ په شیګل ولسوالۍ لګیدلې دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره هم په محلي او هم په سیمه ییزه سطحه خبرې روانې دي تر څو دا ډله حاضر شي چې له افغان دولت سره بین الافغاني خبرو ته کښېني. د سولې عالي شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې هڅه دا ده تر څو د سولې د ټینګښت په برخه کې د ښځو ونډه هم نوره سمبولیکه پاتې نه شي. مجیب رحمان حبیب زیپی له مزار شریف رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالب اسلوالو سره په دوه سطحه خبرې اترې روانې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په محلي کچه د قومي مخاورو او د یادې شورا د غړو لخوا او په منطقوي سطحه د مختلفو هیوادونو په منځګړیتوب خبرې اترې له طالب اسلوالو سره دوام لري. د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبې سورابي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې روسیا، چین، عربي هیوادونه او په ځانګړي ډول پاکستان کولای شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیار کړی او په هیواد کې د سولې ټینګښت ته مرسته وکړي. اغلی سورابي په دې اړه وویل د مذاکراتو په اړه په دوه ډوله خبرې اترې پر مخ ځي. یو په مالی سطح چې قومي مخابر د سولې عالي شورا غړي او عالمان یې ترسره کوي چې له طالبانو سره دوی خبرې کوي، او بل په منطقوي سطح خبرې اترې دي چې ځینې هیوادونه مرسته کولای شي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز راوړتا وویل چې د سولې د ټینګښت په مقصد د سولې عالي شورا د ښځو کمیټې استازي بلخ ولایت ته راغلي او په هڅه کې دي تر څو د سولې د ټینګښت په برخه کې د ښځو د ونډې د زیاتوالي په اړه له بلخي مېرمنو سره مشورتي غونډه ترسره کړي. مېرمن سورابي زیاته کړه
یک تعداد زنان از شورای عالی سیاست بلخ تشریف آورد.
یو شمېر ښځې له مرکزي دفتر څخه بلخ ولایت ته راغلي دي تر څو وکولای شي چې د سولې په باب او د سولې عالي شورا د ستراتیژۍ په اړه له بلخی ښځو سره خبرې وکړي او په دې ډول ملي اجماع رامنځته شي. د سولې عالي شورا مرستیال ازیر اړوته وویل چې د حزب اسلامي سره هم د دولت د خبرو اترو په پروګرام کې ښځو پراخ ونډه درلوده. په بلخ کې د سولې کمیټې غړي محبوبه سادات ازیر اړوته وویل چې د سولې عالي شورا له مرکزي دفتر څخه غواړي تر څو ښځو ته د سولې د رامنځته کېدو په چارو کې سمبولیک نقش ورنکړل شي. هغه په دې باب وویل
تقاضای زنان بلخ شورای عالی سولی است که
د سولې عالی شورا څخه د بلخی خزو غوښتنه داده چې په مرکزی څنګه کې د سولې تامین په برخه کې د سولې عالی شورا په دفتر کې خزو ته سمبولیک ونډه ورنکړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې لا طالب اسلوالو سره د سولې د خبرو اترو هڅه په محلي او منطقوي کچه ترسره شوی، خو په تیرو اولسو کلونو کې نه افغان دولت توان لري چې طالبان سولې ته حاضر کړي او نه هم د دې هیواد ګاونډیانو په دې برخه کې صادقانه ګامونه اوچت کړي. مجیب رحمان حبیب زی ازادي راډیو مزار شریف.
مجیب رحمان حبیب زی پر پټ کې مواردل چې په بلخ کې د سولې د عالی شورا مرستیالي ویلي چې له طالبانو سره هم په محلي او هم په سیمه ییزه سطح د سولې خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. دیشا فاونډیشن د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی. دا نظر پوښتنه د هیواد په ټولو ولایتونو کې لسو زرو کسانو سره د مخامخو مرکو پر بنسټ برابره شوې ده، خو په دې سروې کې یو شمیر ګډونوالو امنیتي ګواښونو ته په پام سره دا یادونه هم کړې ده چې که موقع ورته برابره شي له افغانستان نه به بهر لاړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا د دې رپورټ هرکلی کړی. د ارګ د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن په یو بیان کې وویل چې حکومت به د هغو نیمګړتیاو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي چې د ایشا فاونډیشن په رپورټ کې یادونه شوې ده. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
ډیری هغو کسانو چې د ایشیا فاونډیشن په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د افغانستان د راتلونکي په اړه تر پخوا یو څه زیاته خوشبیني ښودلې او فکر کوي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 10,000 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوې ده، په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د راتلونکي په اړه د افغانانو په روحیه کې مثبت بدلون ښیي. په سګنۍ نظر پوښتنه کې ایشیا فاونډیشن د نورو مهمو مسایلو تر څنګ د افغانستان د معارف او په تیره د نجونو د تعلیم مسلې ته هم پاملرنه کړې او په خپل راپور کې وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ټولو زده کوونکو شمیر یوازې 10,000 په داسې حال کې چې اوس مهال 80,000 ماشومان چې په سلو کې نږدې 40 نجونې د ښوونځیو ته ځي او د هیواد د وګړو د عمر اوسط چې په 2000 کال کې 45.3 کاله وو اوس مهال 18.5 کلونو ته رسېدلی. خو د نظر پوښتنې له مخې امنیتي ګواښونو او خراب اقتصادي وضعیت د راتلونکي لپاره د افغانانو پر امیدونو خورا ناوړه اغیز کړی او یو زیات شمیر کسانو یادونه کړې چې که موقع ورته برابر شي نو له هیواده به ووزي. د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د څنګه مشر عبدالله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سګنۍ نظر پوښتنې نتیجې د تیرو کلونو په پرتله تر ډیره مثبتې دي.
که موږ د سګنۍ موندنې د 1995 کال سره پرتله کړو نو دا شی یو مثبت اړخ وینو. په هر ساحه کې صرف 50% د هغو خلکو سګنۍ لوړه ده چې غواړي د یو بهتر ژوندانه په قصد باندې افغانستان د بل ملک په قصد لري.
په افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن د 13 نظر پوښتنه په داسې وخت کې خبريږي چې د افغانستان یو شمیر سیاسي مشران او د ملي شورا ځینې غړي د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. ایشیا فاونډیشن له 2004 کال راهیسې هر کال د افغانستان په اړه نظر پوښتنې کړي او په دې ترڅ کې له څه باندې 90,000 خلکو سره چې ښځې او نارینه پکې شامل دي مرکې کړي. د معتبرې نړیوالې مؤسسې په خپلو نظر پوښتنو او راپورونو کې په افغانستان کې د امنیت، اقتصاد، حکومتولۍ، عامه خدماتو، انتخاباتو، رسنیو، د ښځو د حقونو او مهاجرت په اړه کره او بې ساري معلومات خپره کړي دي.
و امریدل چې د ایشیا فاونډیشن یو نوې نظر پوښتنه لمخې دا هغو افغانانو شمیر زیاتیدونکو دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
یو خان کوچی د کندهار ولایت نو خبره کوم. نو کو څنګه چې تلويش کال کې چې د کندهار کې وسیو د وطن د خلکو سره نو مامدي چې بزرګي وو د مالونو پرولو پرونو دارونو زمو سره باندې نو موږ د وطن موږ سره خوشاله یو موږ د مشکلات را به نس اوس موږ د حکومت خلک ولاړ دی وي ته مبارز یې کوچانه ته زمانو د دن مسوالي کوچانه ته ته به زغ زبارز یې غرو ته بخیز یې موږ غریبان خلک یو اوس موږ څه چم وکړو دې موږ سره ولې وایي که سر چش د موږ خو چا تاوان در سوالې نه کوو تلار کې درې دلې یو نو موږ داخله کوو د لوړو مقامونو څخه د ازمو څنګه حل څه د افغانستان خلک یې موږ دې هیواد دې لې اپشن څنګه دې په افغانستان کې نو موږ داخله کوو چې موږ څنګه حل کړو. سلام زه خان زرم مینوال د پکتیا ولایت د یاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د زیاده راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې ولسمشر باندې او د دولت مشرانو باندې غږ کوم، کچیر ته غواړي په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي د 34 ولایتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې کار زمینه ورته برابره شي، نه داعش ته ځي، نه طالبانو ته ځي، نه حقانی ته ځي او نه د پنجابیانو غلامی کوي. هر سړی پوهېږي چې مونږ په غلطه رواني ورور وژنه کوو، خپل افغانستان خپل کور په خپله ړنګوو. ازاده مینه ونه ډېر مننه کوم، زما پیغام بار بار نشر کړي تر څو د هر افغان غوږو ته زما خبرې ورسیږي. خدای په امان.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په نړۍ کې حکومتونو ورستر بلې هڅې زیات کړي چې له آنلاین انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره کار واخلي چې دې کار ډیموکراسي کمزوره کړې ده. دا د انټرنیټ د ازادۍ په اړه په امریکا کې میشت د فریډم هاوس د 2018 کال د سروې نتیجه ده چې د نړۍ په 15 هیوادونو کې ترسره کړې ده. نوریاس نوری په رپورټ لري.
په نړۍ کې حکومتونو د ټولنیزو رسنیو پر معلوماتو د انحصار یا د ځان په ګټه سمون لپاره ورستر بلې هڅې زیاتې کړې چې په نتیجه کې ډیموکراسي کمزورې او په ټوله کې د انټرنیټ ازادي کمه شوې ده. دا د هغې کلنۍ سروې نتیجه ده چې فریډم هاوس د 2018 کال د نت فریډم یا د شبکې د ازادي په اړه پر ټولنیزو رسنیو انحصار ډیموکراسي زیانمنوي تر عنوان لاندې خبره کړې ده. د دغه سروې له مخې چې د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ټولنیزو آنلاین شبکو وضعیت څېړل شوی په ټوله کې د انټرنیټ ازادي کمه شوې ده. فریډم هاوس یا د بشري حقوقو مدافع ډلوي پر آنلاین انحصار یا د ځان په ګټه کارولو او د غلطو معلوماتو تکتیکونو تیر کال د امریکا د متحدو ایالاتونو پر انتخاباتي پروسې د روسیې د نفوس په ګډون د لږ تر لږه 300 هیوادونو په انتخاباتو کې مهم رول لوبولی دی. د فریډم هاوس د راپور له مخې د 15 ارزول شوو هیوادونو څخه کم یوه څلورمه برخه یې انټرنیټ ته لاسرسی لري چې کیدی شي هغه د انټرنیټ له پلوه آزاد هیوادونو بلل شي. په دې معنی چې کاروونکي انټرنیټ ته د لاسرسۍ په برخه کې له جدي خنډونو سره نه دي مخامخ. د مطالبو محتوا یې په جدي توګه نه محدودېږي یا د غیر کنټرول لرونکو څارنې لخوا د کاروونکو حقونه په جدي ډول نه تر پښو لاندې کیږي یا د مشروع وینا په خاطر ورسره غیر عادلانه چلند نه کیږي. د فریډم هاوس رئیس مایکل ابراموویتس له دغه 44 مخیز راپور سره یو ځای په یو خبر کړی بیان کې وویل چې د حکومتونو د تبلیغاتو د خبرولو لپاره د پیسو په بدل کې له مبصرینو او سیاسي روبوتونو کار اخیستل چې په خوا چین او روسیه مخخان ول اوس دغه تاکتیک ټول نړۍ ته خبر شوی دی. هغه زیاته کړه په چټکۍ سره دغه تاکتیکونو خبرېدل پر دیموکراسۍ او مدني فعالیتونو ډیر ناوړه اغیز کوي. په دې برخه کې چین د 15 هیوادونو په کتار کې تر ټولو ناوړه بلل شوی چې ورپسې ایتوپیا او سوریه دي. د فریډم هاوس د راپور له مخې په ایران او ازبکستان کې د انټرنیټ ازادي ښه شوې خو دواړه هیوادونه په دې برخه کې تر ټولو خراب امتیازونه لري. ایران 4 او ازبکستان هم 6. روسیه هم د آنلاین ازادي په برخه کې د هغو هیوادونو په ډله کې چې ډیر محدودیتونه لري 15 ځای کې ده. فریډم هاوس په دې برخه کې په افغانستان کې نسګ او نه هم تیر کال څېړنه کړې خو په 2018 کال کې په نړۍ کې د ازادي او د مطبوعاتو د ازادي په دوه سرویګانو کې افغانستان په دې برخه کې لخپلو ډیرو گاونډیانو مخکې دی. په نړۍ کې د ازادي په برخه کې افغانستان د 44 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په شنه زون کې او د مطبوعاتو د ازادي په برخه کې هم د 62 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په زیړ رنګ زون کې چې نسبتا آزاد لرونکي هیوادونه پکې دي شامل شوی دی. آیسلند، استونیا او کاناډا د انټرنیټ د ازادۍ په برخه کې تر ټولو ډیر امتیازونه ترلاسه کړي خو د امریکا متحده ایالاتونو بیا 50 ځای نیولای دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کارپوهان پر یوې پروژې کار کوي چې د موټر چلوونکو په غک کې د تغییر په پوهیدو سره د هغوی د ستړیا اندازه معلومه کړي او په دې توګه د هغو ترافیکي پیښو مخه ونیسي چې بې خوبي، ستړیا او ستومانی ستر عامل بلل کیږي. په دې اړه جزئیات له نوري اسنوري اورو.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ترافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کیږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې دغه پروژې مشري کوي رویټرز آژانس ته په دې اړه وویل، موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغییرات رامنځته کیږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په 13 ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورت اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بار وړونکو لاریو پورې اړه لري.
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی دامده هم کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
تاسو زمون غغل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. درن رسید خبرونو ورسته خبر